د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه واوري. ملګرو ملتونو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونو سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورزنګ په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورزنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. نن د افغانستان په یو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل په دې درې ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره 15 میلیونو 300 زره ماشومان واکسین شي.
د قومي مخاورو علما کرام او د کورنۍ له مشرانو څخه مغوښتنه هم داله چې په سیمه کې زموږ له واکسین ترانو سره مرستندوی اوسېږي تر څو موږ وکولای شو د پولیو د واکسین په خطر تطبیق سره د پولیو ناروغي څخه مخنیوي وکړو.
په تیره لړم میاشت کې هم د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې ویل چې سکل په افغانستان کې د پولیو درویشت مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغ د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 50 بستریز مرکز د پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د WHO سیمه ییز مشر حنان بلخی افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. WHO وایي چې په روانو لسو میاشتو کې به په نشو روغ دي 640 ښځې او 160 ماشومان په دې مرکز کې تداوي شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په چنګاښ میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې په نشو څه باندې 115,000 روږدي کسان راټول کړل شوي او تداوي شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون لبنان ته د سفر پر مهال د اسرایلو او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. امریکا حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ایران پلوي حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي په پارلمان کې څو څوکۍ هم لري. بورل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرایلو د تازه حملو پړه منلې ده. اسرایلو ویلي چې حزب الله پرون پر اسرایلو 160 توغندي وویشتل. د ځینو دې توغندیو مخه نیول شوې خو ځینې د اسرایلو په مرکزي برخو کې د کورونو د ویجاړېدو سبب شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تېره شنبه ویلي وو چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرایلو په حملو کې 40 کسان وژل شوي دي. د ایران د لوی مذهبي مشر جک پوری سلاکار علي لاریجانی ویلي چې ایران اسرائیلو ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې لاریجانی دا خبره په هغه مرکه کې کړې چې د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبره کړه. د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د اکتوبر په 14 د ایران پر ځینو اهدافو یو لړ بمباري وکړې. د بمباري څو نه وروسته له هغه وشوې چې ایران پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وویشتل. ایران ویلی چې د حمله د لبنان د حزب الله او د فلسطیني حماس ډلې د مشرانو د وشنې په ځواب کې کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزه لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د لوبډلې پرفارمنس تک وګورو په تیرو سیالیو کې ماشاءالله په بیټنګ کې په بالینګ کې په ټولو برخو کې ځلیدلې ده او زموږ هیله هم ده.
افغان نولس کلنو متحده عربی اماراتو ته پرون ماته ورکړه. د درې اړخیزې سیالۍ د آسیا د نولس کلنو جام ته د چمتووالي په مخه پیل شوې دي. د دې جام سیالۍ د شنبې په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې نن له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. په کورمه کې د پاکستان د دولت په منځګړتوب اوربند شوی او د عمران خان پلویان د لوی لاریون لپاره د اسلام آباد پر لور روان شوي. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې طالبانو پر هغو کتابونو بندیز لګولی چې ځوانانو به له خلکو راټولول او د مطالعې مینهوالو ته به یې ورکول.
کسان هم تهدید کړي او څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
افغان ورزشکار فرهاد ساپی ازادي راډیو ته د خپلو راتلونکو هیلو په اړه خبرې کړي.
د شنبه پورز زما سیالی وی په دنمارک کې او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې می د سرو زرو میډال وګاټه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقه بس کې به د طالبانو له حکومت سره د چین د دولت د اړیکو موضوع وڅېړو.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لا هم له خځو سره په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د خځو څنګ د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په اړه په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان خځو او نجونو پر وړاندې د روان تبعیض له کبله په ټولو برخو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو د حکومت لخوا له سیستماتیک تبعیض او د ناوړه چلند تر ټولو جدي ډولونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
نن د نوومبر 25مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نوومبر په 25مه په یو ګډه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې د روان تبعیض له امله د تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساوات او جوړښت له منځه تللو سره د هغو خزو لپاره چې تاوتریخوالي تجربه کړی هر رخیص او با کیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتوونکي د طالبانو د حکومت لوري له سیستماتیک تعبیس او تاوتریخوالي سره مخ دي. د غساسمان لنړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو خزو او د خزو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د خزو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د نجونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو او د خزو د حقونو یوې فعالې لیمې امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت کې لوی تاوتریخوالی سره چې ښځې مخامخ دي د حکومت له طرفه دي او په متاسفانه چې په دې اړخ کې نه نورو دولتو دې ته توجه کړې ده او نه حکومت دې ته توجه کوي او نه تر اوسه په دې اړه باندې څه شی شوي دي چې دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې د افغانستان پر ښځو باندې روان ده د دې مخنیوي وشي. دوی نه هیله کېدل، د دوی نه امیده کېدل، د نړیوالو څخه او همدغسې د سازمانونو څخه دي.
د افغان ښځو د بشري حقونو یو بل فعال رقیه سایي چې په افغانستان کې د مترزو ښځو دی ویډلې مشري هم کوي او ای افغان ښځې د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو په پرتله په بدترین وضعیت کې دي او اوسې د ملاتړ لپاره مهم فرصت دی. اغلی سایي ازادي راډیو ته وویل
په هیات وضعیت زنان افغانستان
رسیدگی صورت بگیره.
باید د افغان ښځو وضعیت ته رسیدنه وشي او نړیواله ټولنې په ځانګړې توګه ملګري ملتونه په دې اړه جدي پام وکړي، ځکه افغان ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې نه یوازې له سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي برخو په سیستماتیک توګه لرې شوي، بلکې له بیکارۍ او بد اقتصادي وضعیت او بېوزلۍ سره هم مخ دي. دغه راز په ټولنه، کور کې او د طالبانو لخوا هم له بېلابېلو زور زیاتیو سره مخدی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل شوي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا ایالت په کورما سیمه کې فرقه یي شخړې د پاکستان د دولت په منځګړتوب تیر شپه په ورځني اوربند سره پای ته ورسېدې. د منځګړی پلاوی وغړی بیګا خبري رويټرز خبري اژانس ته ویل چې هغه وکړای شوې څو ورځې شخړې چې پترس کې له دوړو خو آتش پته تنو وژل شو او لسګونه نور ټپيان شو پای ته ورسوي. بلخو د پاکستان د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنديوان مشر عمران خان پلاویانو د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی دی. د دې موضوعاتو په اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه کتونکو داوود خټک د شیبق په استودیو کې راسره ده. خټک صاحب، خبرونه ته خره غلاست. لمړی د کورمې د شخړو په بابت وایي چې څنګه پاتې ورسېده.
مننه تکل صاحب. او تاسو د رائټر خبر ورک چې رائټر خبري اژانس ویلي چې دا پاتې رسیدلی او ما هم دا واورید، خو لږ ورستو ما خپل خبريال سره تماس ونیو او هغه سره مې خبرې وکړي او ما ته د مشال رادیو خبريال وایي چې دا پاتې نه دی رسیدلی، جنگ روان دی، خلک په کلان دی کور میته مونږ راشو نو په بغن او الیزو کې سنیان او شیاغان اوس هم په مورچو کې ناست دي یو بل په ځای دغه سي کومه بری کور میته لاړ شو نو په پیوار او تریمنګل کې الته کې شیاغان او سنیان تریمنګل اغه سیمه ده چې د افغانستان خو سره بیا اخوا پوله لري د پاره چنار نه چور واوړي. الته کې ناست دي د شپې دزي غلی شي، د شپې دزي اودريږي، د ورځې دزي بیا شروع شي. په سیمه کې حالات سخت خراب دي او هغه کشیدگی یا تناو چې کوم دی هغه اوس هم موجود دی. خبرابر
د موټرو تګراتګ، د خلکو تګراتګ شته او
نشته؟ د خلکو تګراتګ هم نشته، د موټرو تګراتګ هم نشته او سکلی او زایونه داسې دي چې هلته د خوراکي شیانو کمی هم دی او ورسره د دوایانو کمی هم هلته کېشته دي.
خبرې شوی
خبرې د صوبایي حکومت اوس مالګه شی بمخ کی د یو خبريال سره خبري کولی په پیښور کې هغه وی چې صوبایي حکومت یو وفد لیګل دي، خو وفد تر اوسه پورې په دې باندې نه دی توانېدلې چې په مکمل تور باندې دا دزمندي وکړي او خلک د غرونو نه راکوس کی.
د تلفاتو شمیر کې خو زیاتوالی نه
تلفات دومره دي چې په ګورې دا دوه قسمه تلفات دي. اول قسم هغه دي چې په اول ورځ باندې چې په موټر او په کاروان باندې کوم برید وشو په لاندې کورمکی، نو په هغه کې د تلفاتو شمیر تر اوسه پورې شپږ سلويخت دي. څه کسان دا یادوي چې دا 50 دي، یعنی سلور فرق پکې راځي، خو د شپږ سلويخت او د 50 ترمنځ. بیا د اغې نه پس د دواړو ترمنځ جنگ شروع شو په یو بل باندې. نو په دغه جنگ کې چې کوم د تلفاتو شمیر دي هغه شپږ دیرشته.
ډیره زیاته مننه. د کورمې د تحولاتو په اړه د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به هم نور جزئیات تاسو ته وړاندې کوو قدرمن اوریدونکو. خو اوس چې خټک صاحب را سره دی، یو بل موضوع چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم د عمران خان د پلویانو د اسلام آباد پر لور د لاریون خبره ده، دا هم ورسره څېړم. دا لاریون پیل شوی له پښتونخوا نه مخصوصا او له پنجاب نه هم کسان رسیدلی دي اسلام آباد ته.
دا سیدی چې د خو د نومبر په 14 باندې عمران خان ویلیو ټول خپل یانو د ټول ملک نه دی راورسیو اسلام آباد ته راشي. خ خو زیاتره خلک چې کوم روان دي د پنجاب نه ډیر کم خلک را روان دي، الته پولیسو لارې نیولې دي، خو زیاتره خلک چې روان دي هغه د پښتونخوا نه را روان دي، او د پښتونخوا نه دی بیګا تر بیګا شپې پورې دی ټول شپه مزل کړی دی، بیا نه وخت پر ورو روانو نه وخت دی الته شپه تیر کړی. اوس دلته یو علاقه ده کوم اوریدون کې جستا سودی برهان انټرچینج وته وای په موټر وی باندې، دا برهان انټرچینج د اسلام آباد نه لګرا بهر راځي او د تکټي پهاړی وای په دغه ځای باندې اوس خلک رسیدلی دي. دا د اسلام آباد نه شاوخوا یو لست 45 کیلومتر پورې دغه علاقہ پراته ده، او دلته د پولیسو سره اوس اخوډه به هم شوه دی، پولیسو په دی باندې اوخکی بیون کې ګیس وکړو،
او لارې ټولې بندې دي اسلام آباد،
لارې ټولې بندې دي، په موټر وی باندې کنټینرې ولاړې شوې دي. خو چونکې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم د دې سره روان دی او په هغه کې د دې سره ماشينري هم ده، نو کله چې دی ته په لار کې کنټینر مخې ته راځي نو د دې سره هیوی ماشينري د لکه بلډوزري دي او شاولې دي، نو په هغه باندې دا کنټینرې دی لري کوي او په مخ کې باندې روان دي. اسلام آباد بالکل تړل شوی دی، هغه کې دنن ټول سړکونه کنټینرې هر څه شی بند دي.
ډیر زیاته مننه داوود خټک، قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه کتونکې داوود خټک چې د پاکستان د ورستیو تحولاتو په اړه چې یو په کورما ایجنسی کې د شخړو مسله وا او بل د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو لاریونو په دې موضوعاتو جزئیات راکول. په نړیوالو مسایلو کې د واشنگتن لپاره د اسرایلو سفیر ویلي دي چې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه خای په څو ورځو کې صلح وشي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرایلو او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې. د موضوعاتو تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د اسرائیل سفیر مایک هرزوک نن ویلي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه شي په څو ورځو کې صلح وسی. هغه د اسرائیل د پاوز له رادیو سره نن دوشنبه په خبرو کې ویلي د موافقې د نهایي کېدو لپاره ځینې موارد پاتې دي او بل دا چې هر موافقه د حکومت تصویب ته اړتیا لري. هرزوک ویلي یوې موافقې ته نږدې سوي یو او شایي په څو ورځو کې دننه اوربند صلح وسی. خو ځینو ډیپلوماتانو او چارواکو ویلي چې د اوربند په موافقه کې ځینې د بحث وړ ټکي شته. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون یکشنبه لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله یو توندلارې ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ په واک کې دي. جوزف بورل په داسال کې د اوربان غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو مسؤلیت منلی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د ایران لم لاټړه برخمنې حزب الله ډلې پرون پر اسرائیل 168 توغندي وشتلې دي. د ځینو دغو توغندیو مخه نیول سوې، خو ځینې د فرانسې خبري اژانس د تصاویرو له مخې د اسرائیل په مرکزي برخو کې د کورونو د تخریب سبب سوي دي. د لبنان روغتیا وزارت د شنبې پر ورځ ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرائیل په حملو کې 40 کسان وژل سوي دي. د لبنان دولتي رسنیو پرون یک شنبه د بیروت پر جنوبي برخه چې د حزب الله له عمده سنگرونو ګڼل کیږي د دوو نورو حملو خبر هم ورکړ. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه ویلي چې د شنبې پر ورځ د بیروت پر بسته سیمه په حمله کې د حزب الله ډلې د قومندې مرکز وشتلی دی. د لبنان روغتیا وزارت په هغه حمله کې د شپږ وشتو کسانو د وژل کېدو او وشپېتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته. طالبانو په خوست کې هغو ځوانانو ته چې اضافي کتابونه به له خلکو راټولول او په وړیا توګه به پر نورو ویشل خبرداري ورکړی چې له دې کار لاس واخلي. د وړیا کتابونو د ویش د لړۍ یو تنظیمونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې ملګري څو ځلې ورغوښتي او خبرداري ورکړی چې دا لړۍ دې سمدستي بند کړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبريال راکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ځینو کتابونو په چاپ او خپرولو د محدودیتونو په لړ کې تازه په خوست کې ځایي طالب چارواکو هغه ځوانان د کتابونو له وړیا ویش منع کړي چې لډیری مدیر هيسي په دغه ولایت کې پر خلکو وړیا کتابونه ویشل. د دې ولایت یو شمېر هغه ځوانان چې له سباندې درې کالو راهيسي له خلکو کتابونه راټولوي او بیا یې د خلکو په ګډون په ځینو پانتونونو ویشي، ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. په خوست کې د کتابونو د راټولولو او ویش یو تنظیمونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې هغه ځوانان چې کتابونه ویش کوي، ځینې ځوانان دي په خوست کې کتابونه ویش کوي، په هغوی هم دوی بندیز لګولی دی، ځکه د دوی هغه ځینې کتابونه دوی ته نور کسان ډلی کوي، هغه بیا دوی په نورو هیوادوالو ډلی کوي. ورته کسان هم تهدید کړي او څو څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
د کتابونو د ویش دغه تنظیموونکی ادعا کوي چې هیڅکله داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې وي نه دي راټول کړي او نه هم په خلکو ویشلې دي. خو د خوست اطلاعات او کلتور ریاست په همدې پلمه د دوی د چارو مخه نیولې ده. په همدې حال کې په خوست کې د شیخ زاید پانتون یو محصل چې هغه هم نه غواړي نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، وایي د ده په ګډون ډیری محصلینو له دغو کتابونو چې په وړیا توګه ویشل کېدل ګټه اخیستې ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خپل د شیخ زاید پانتون محصل یم، دلته ما ډېر زیات شاهد یم چې دوی د ځوانانو کتابونه به پانتون ته راوړل او ځوانانو به یې شواله په کتابخانو کې به کېښول. ځینې داسې کتابونه و تخنیکي چې خپله ځینې ډېره ګټه اخیستلې ده، خو اوس څه وخته کېږي د ځوانانو نه راځي او کتابونه نه راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوست سربیره د کابل او ننګرهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د مطالعې د فرهنګ د عامولو په هدف د کتابونو د راټولولو او ویشلو وړیا کمپاینونه پر مخ وړي. خو په دې ولایتونو کې د طالبانو له لوري د دا ډول هڅو د مخنیوي موضوع چا ازادي راډیو ته تایید نه کړه. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو چارو معینیت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې ویلي وو د هغو کتابونو چې د دوی په ټکو منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي د ټولولو په برخه کې جدي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین ضیاءالحق حقمل د تیرې عقرب میاشتې په لومړیو کې کابل کې ویناست ته ویلي وو چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونې ده چې 15 ورځې وړاندې فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خپرندویو ټولنو ځینو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه، بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف هغه وه.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. دا وخت د مازیګر 4:30 دی. د مخام په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونې په 12:06 منځنۍ څپو پیلېږي. د نورستان ولایت د دوآب په ولسوالۍ کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی مرسته 350 متره اوږد پل جوړیږي. دا پل به 3 متره پلانوالی ولري چې په جوړېدو سره به یې د سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو وژغورل شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال په راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د دوآب ولسوالۍ شهدا او سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د سین پر سر د کیبلی پل جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل
د نورستان ولایت دوآب ولسوالۍ اړوان کولم درې د شهیدانو کلی ته 350 متره اوږد کیبلی پل چارې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر څارنې لاندې پیل شوی دی. د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
هغه وایي په نورو سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ یو شمیر سرکونه، پلونه او استنادي دیوالونه جوړوي. او پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع چمتو شوی ده. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوښ دي چې ورته پل جوړیږي چې ورسره به ډېرې ستونزې حل شي. کفایت الله او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېرې ستونزې او مشکلات سره مخامخ وو. خپل سامانونه او بار خپل کلي ته پشا وړل تګ را تګ مشکل وو. کله چې سیند زیاتېده خلکو پورې وتل او راپورې وتل هم مشکل وو. سوداګانې هر څه
پخا مزدوری لپاره نور سیمو تتللو اوس ورته په خپل کلی کې کار پیدا شوه. هم خپل کلی ته اسانتیاوی برابروي او هم کورنۍ ته نفقه ګټي.
دې کار ډېر خوشاله او خوش چې دا اسلامي امارات راغی موږ ته کار پیدا کړی. موږ ډوډۍ خپل بچو ته پیدا کولاله ډوډۍ دا او دې خارج تک نه اخونه موږ منې شورا او د خپل وطن کې کار کو او د خپل وطن آباد کو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډېرې کلی او درې لا هم د سرکونو پلونو او د ژوند د نور اسانتیاو څخه به برخې دي.
د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې مو واوریدل چې د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ 350 متره اوږد پل جوړیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. 25 دقیقې باس لرو او نن به په دې باس کې د طالبانو له حکومت سره د چین د اړیکو موضوع وڅېړو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. افغان ورزشکار فرهاد صافی په مستر اولمپیا سیالیو کې د ګډون او د سرو زرو مډال د ترلاسه کولو هیله لري. نوموړي تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو د مډال له ګټلو وروسته ټول اوه د سرو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړل. د فرهاد صافی په اړه چې اوس مهال په فنلند کې ژوند کوي نور حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالۍ او بې ځای کېدو له سختیو سربېره یو شمېر افغان ورزشکاران توانېدلي چې په هڅو او خولو تویولو سره په لویو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. له دې ډلې یو هم فرهاد صافی دی چې د بدن جوړونې د ښکلا ورزشکار دی او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون او اتلولۍ د ترلاسه کولو د موخې لپاره یې په کډوالۍ کې هم خپلې هڅې او تمرین ته دوام ورکړی. فرهاد صافی تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل
د شنبه پر ورځ زما سیالي وه په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالي. زیاړم چې هغه ژبنه می چې خپل خلکو ته کړې و پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې می په باډي بلډینګ کې د منفی 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګاټه.
فرهاد زیاتوي چې لوی هیله یې د مستر اولمپیا سیالیو کې ګډون کول او د افغانستان په نوم مډال ګټل دي. نوموړی ورزش د سولې استازی بولی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته د زده کړو او ورزش اجازه ورکړي.
ورزش د سولې سفیر دی، د سلامتیا ضامن دی. ورزش د ښځو او نارینه وو لپاره لکه څنګه چې علم فرض دی همداسې اړین دی. زما غوښتنه له اسلامي امارت څخه دا ده چې د ښځو پر مخ دي ورزشي لوبغالي بیا پرانیزي ترڅو دوی له سټرس او ناروغیو څخه خوندي پاتې شي.
فرهاد صافی خپل یو خاطره داسې له ازادي راډیو سره شریکه کړه.
خاطرې ډېرې دي، خو اخره دا ده چې زه وزن کشي تراغلم. هلکان ولیدلم ویلې بیا هغه افغان راغی ویل یې دا یې پریشیدونکی نه دی. دا واقعا ما ته هم خاطره وه او هم یاد چې ویل یې بیا راغلی چې د سرو زرو میډال واخلي.
د فرهاد روزونکی نصرت الله انصاری وایي کچېرې فرهاد خپل وزن 10 کیلوګرامه زیات کړي نو کولای شي د مستر اولمپیا سیالیو لپاره د افغانستان استازیتوب وکړي. مستر اولمپیا یو نړیواله سیالي ده چې هر کال د بدن د ښکلا او فټنس نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. یاد دی وی چې لکه لنه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي ډېری افغان ورزشکاران له هیواده وتلي دي، خو په دې ټولو سختیو کې هم ځینو لکه جهاد صافی په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړی او د خپل هیواد لپاره یې ویاړونه ترلاسه کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو په سوشيبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په نننی 25 دقیقې بس کې د طالبانو د حکومت او د چین د اړیکو پر څرنګوالي باندې کارپوهانو سره خبرې کوو خو د شیبه لاندې خبرونه واوري. ملګرو ملتونو لخذ سره د تاوتریخوي د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه دي چې د خځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د خځو د حقونو مدافع ډلو هم د افغان خځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرفت زمان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې درې ورځني کمپاین کې بل 50 کلونو کم عمر 15 میلیون او 300 زره ماشومان واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغ د خځو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 50 بستریز مرکز د پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پڼول کل چې د WHO سیمه ایز مشر حنان بلخی افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. بورل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو پړه منلې ده. اسرائیل ویلي دی چې حزب الله پرون پر اسرائیل 168 توغندي وویشتل. د ایران د لوی مذهبي مشر جګپوړي سلاکار علي لاریجانی ویلي دی چې ایران اسرائیل ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د اکتوبر په شپږشتمه د ایران پر ځینو اهدافو بمباري وکړه او له هغه مخکې ایران پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزو لوبو په پایلوب کې سره مخامخ شي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پنځه دقیقې بحث ته ښه راغلاست. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو چې دغه تودې او دوستانه اړیکې چې پر اقتصادي ګټو ولاړې دي د ځینو پیښو له کبله د ترینګلتیا خواته روانې ښکاري. دغه اړیکې د تاجکستان په خاوره کې د نن د لړم یا قرب میاشتې د 28مې لیوي حمله وروسته چې په نتیجه کې یو چینایي وګړی ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول له پیچلتیا سره مخامخ شوي دي. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو لمخې د نوم له څرګندولو ډډه کوله. ازادي رادیو ته ویلي چې دغه برید د افغانستان له خاوري سوی وو خو د طالبانو حکومت دا موضوع لا تایید کړی نه ده. تر دې پیښې وروسته د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ لومړی پاکستان او بیا کابل ته سفر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د چین د ځانګړي استازي د کتنې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ د شنبه پر ورځ په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یکشنبه ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلی دي. د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي پاکستان او افغانستان ته تر سفر مخکې تیر اونۍ په یو مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. تر دې مخکې په پاکستان کې په وار وار چینایي انجینران او وګړي وژل سوي چې پاکستاني ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې اچولې. خو طالبانو په دغسې پیښو کې خپل دخالت رد کړی دی. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دغه ډلې سفیر یې منلی دی. چین په افغانستان کې د قانونو له استخراج او نور اقتصادي پروژو سره ډېره لیوالتیا لري او تیره میاشت هم د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کندنې چارې پیل سوي چې د چین او چین شرکت لخوا به پر مخ بیول کیږي او یو کال وروسته به دا چارې بشپړیږي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 میلیون ډالرو په لګښت د آمو سیند په حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 500 میلیون ډالر عاید لري. د طالبان حکومت تیر کال د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلیدو لپاره د یو سړک د جوړولو خبر ورکړی و. اوس پښتنه ولاړیږي چې چین په کوم قیمت په افغانستان کې اقتصادي پروژې عملي کوي او له طالبانو سره د اړیکو لوړې ژورې څومره جدي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع مطرح کوو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم 25 دقیقې بحث شرغ لس د دې بحث ملمانی دی د اقتصادي چارو شنونکو سمي ستانګزای د غرض د سیاسي چارو شنونکو عزیز احمدزای دوړو ته شرغ لس توې په پیل کې سمي ستانګزای تاسو تروزو د طالبانو او چین اړیکې له اقتصادي مسایل ها خو پر نور کومو ګټو ستاسو په نظر ولړی دی.
سلامونه او نیک هلی ستاسو تاسو خبرمنو او ریډونکو ته او په پروګرام کې درنه ملماته. زه فکر کوم د چین اړیکې په افغانستان کې له اقتصادي اړیکو ریښو یو مهمه برخه چې د پاکستان د حالات په افغانستان کې او د هغوی اقتصادي پروژې دي. پاکستان تقریبا له 10 میلیارد نه زیات قرضه له چین اخیسته ده په تیرو څو کلو کې او ستاندې ډول آی ایم ایف او امارات متحده عربی ولې نور مملکو نه یو هغه څه ته مطرح کیږي په دې اقتصادي پروژو کې هغه د افغانستان نه استفاده ده د هغه لپاره ریجنل کنیکټیویټي لپاره یا د منطقي وصل لپاره او په هغه کې پاکستان همیشه ادعا کړې چې دوی په افغانستان باندې کنټرول لري او دا چین ته د یو ضمانت په شکل باندې وړاندې کړې ده. نو د اوس لپاره د لپاره چې چین څه کومه سرمایه‌ګذاري کړې ده په پاکستان کې او د دې لپاره چې یو حقیقي تصویر ولري له دغه سرمایه‌ګذاري نه ور اخوا ته د اقتصادي برخه چې تاسو یې کړ مستقیمه د افغانستان او د چین له دې نه ور اخوا ته یو مهمه برخه د چین لپاره په خپل مستقیم نظارت د افغانستان د تحولات او د افغانستان کې د پاکستان د برلاسه او کوم ضمانتونه چې وړاندې کړي دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې اوس موږ ورته ګورو چې افغانستان یو فاقد دی، یو مشروع حکومت ده، هلته یو هغه وجود نه لري، یو داسې حکومت چې هغه د مشروعیت ولري هغه وجود نه لري او دوی راځي په زیربنایي پروژو کې یا په استخراج د معدنو په دیو کې سرمایه‌ګذاري کوي، هغه یې ډېره کمه برخه ده. غټه برخه، غوښینه برخه هغه د پاکستان قرضې دي، د افغانستان نه د ګټې اخیستنې په اساس باندې او د دې تضمین په اساس باندې او د دې لپاره چې دوی مستقیم نظارت وکړي د چین خپله مداخله یا له نږدې نه څار د دغو پروژو یا د افغانستان کې تحولاتو دغه به مهم برخه اوسیږي.
بل ستانګزای صاحب، چین تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې هم لویې پروژې لري، یوه لاره یو کمربند د دې پروژې په چوکاټ کې چین غواړي چې په پاکستان کې هم ځینې اساسي پروژې ورغوي. په پاکستان کې چې حملې کیږي په کوم هدف کیږي او په افغانستان کې چې پر چینایي اتباعو انجینرانو حملې کیږي لکه دوه کاله مخکې هم یو حمله کابل کې شوی، دا په کوم هدف کیږي؟
په پاکستان کې عمده برخه د بلوچ بلتونوختونکو لخوانه ده چې هغه اوس په یو لوی مصیبت باندې پاکستان ته بدل شوی ده او هغوی ځان په حق باندې ګڼي چې د موږ له ساحې نه له منطقې نه مګل منابعونه دی غل پر استفاده کیږي د پاکستان دی ملټری استابلیشمنت له خوا استفاده کیږي ول دوی ته هغه حقوق چې لازم دي هغه نور تر کلکی د صحای په فقر کې ساتل کې بیچارهګۍ کې ساتل ده د خلک ډیر زوړیدل دي نو اوی را پاتېږي او د خپل حقوق دی غختلو لپاره په وخت نه وخت دی هغه باندې حمله کوي یا د راي یو برخه ده ولې په افغانستان کې یو بل تھیوری چې موجوده ده هغه دا ده چې د امریکا او د غرب او د چین اقتصادي رقابت لپاره د طالبانو دوه ګونې استفاده د پاکستان نه خوانه کنه دا یو مهمه برخه ګڼل کیږي چې یو هغه په دې کې دا په وخت کې طالبانو او سل کېدل یو تھیوری دا چې یو تھیوری دا چې طالبان به دلته منحیث یو نیابتي ترهګری ډلې امنیت به خرابوي او د یو رود او یو کمربند د دې پروژې لپاره به د دې ناکامېدو سبب ګرځي په همدغه اساس و چې زلمی خلیزاد څو ځله چین ته او نور ممالکو ته سفرونه وکړل مخکې د دوی له راوستلو نه مخکې دوی له قرارداد نه او دوی ته اطمینان ورکړ چې دا کار به نه کیږي ولې باوجود د هغې موږ ګورو چې هغه برعکس دي که نه نتایج برعکس دي یا د کومې حملې چې کیږي د دوی وزل کېدل یا نور د حالتونه چې دي دا د خوت اشاره کوي چې ویره ستاره ویره موجوده ده چې له دې پراکسی نه به د دې لویې پروژې د ناکامولو لپاره د منطقې د امنیت خرابولو لپاره ممکن په ډېر اسانۍ سره استفاده ترې وسي نو هغه یو طرف د خطر ده یو طرف د ویرې ده یو تیوري په هغه برخه کې موجوده ده او فکر کوم چې یو بل دلیل چې چین دی په دغه حالات په افغانستان کې دخیل وسیږي هغه به همداوي چې دوی له نږدې نه نظارت وکړي د مسایل څنګه تحول کوي څنګه تغییر کوي
ډېره مننه عزیز احمد زای تاسو ته راځو آیا طالبان چین ته دا اطمینان ورکولی سي چې پر چینایي وګړو یا د چین پر منافعو به حمله نه کیږي حال دا چې په تیرو څه باندې درو کلونو کې دا کار شوی په کابل کې دوه کلمه مخکې پر یو هوټل چې چینایي وګړي پکې وسیدل حمله وسو او دایښ مسولیت واخیست
مننه جناب سړی صاحب زه البته بیا هم تاسو او تاسو درانه میلمه او همدارنګه ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم از د فکر کوم چې موجوده نظام په کابل کې یا طالبانو امارات د نسبت هر بل مملکت ته یو بل هر بل حکومت ته دی هغه چینایان په هیڅ مینان ورکی او یو دی چینایانو له هغه اصلي الهتونو نه چې دوی سره کوشش کوي چې دا نو سره ندی کې هم هغه دا ده چې دوی په هر هغه کې هر عمل کې د قاطعانه هم برخورد کوي د هغه سره ل ل ل ل هر څه سره چې البته هغه استشاش جوړي او بر علاوه لدینا دوی تقریبا د افغانستان په ډیرو زیاتو باندې کوي چې په 99% شاید یا 100% افغانستان باندې کنټرول لري نو په دې کې به شاید مبالغه و نه وسیږي نو دا یو چین د چین لپاره یو ډیر ښه اطمینان ده نو په همدغه خاطر باندې چین کوشش کوي چې له دوی سره ما بل ورځ یو څه ولیدل چې حتی د افغانستان په غرونو کې چینایي انجینران په جنوب کې تاسو وګورئ یا لوګر کې یا د مثال په توګه د کابل شاوخوا کې یا د سروبی جگدلک یا قوتو کانتا دیو تا پدیر آسان توگا باندی لیو دریور سر دیو رازی نو دا خپلا دوی تیو اتمینان حاصلیوی چی دلتا طالبان امنیت دوی تا تامینوالای چی او طالبان سر تجارت نسبت و حتی دیر و نور و مملکتو تا دوی تا آسان تمامیگی او بدون کوم خطر او تمامیږي نو زه فکر کوم چې هم دغه علتونه دي چې او غواړي چینایان چې د افغانستان د نظام سره خپل روابط ټینګ کړي او د اطمینان هم لري لا کار شونه ده
ډیر مننه سمستان اگزای د طالبان حکومت چې تل د شریعي اصولو د تطبیق خبره کوي کله نه کله چې د دنیا په یو کونج کې د مسلمانانو په وړاندې زور زیاتای کې دوی خپل ژغ پورته کوي په خپل د چین له خوا پر اویغور مسلمانانو دروونو ظلمونه یادونه نه کوي هغه ته چې په نړیواله کچه ور باندې انتقادونه کوي او سیوی دی دا ولې ستاسو په نظر
سره سه اومدا دلیل دار ته طالبان دیو نیابتی داله ده او دوی د کوم روایتونه سړي ته جوړ کړسوي او بیل دي یوازې دغه نه په لسګونه نور مواردو کې هم دوی لا روایت سره سړي ته جوړ شوی د افغانستان د حکومت را پرځولو لپاره د افغانستان د بربادولو لپاره او د دوی برخورد اوس له قضایا سره د پاغه کې دوی متضاد عمل لري یوازې د چین مثلا نه ده ولی اصل مسله داره چې دوی هلته په پاکستاني استخباراتي مدارسو کې تربیه کېدل او د کوم روایتونو سړي ته جوړېدل ورته مشخص کېدل چې دا به تاسو د افغانستان لپاره استفاده کوئ او اوس دوی په واک کې دي په قدرت کې دي دلته د نورو منافعو هغه لوی منافع چې دي د پاکستان او د چین د هغو د محافظت لپاره او په عموم کې دوی د دوحې په قرارداد کې نه یوازې دا چې دي له پاکستان سره دوی خپل تړونونه لري او وعده یې کړې چې د هغو ګټې به تضمینوي د هغو اقتصادي منافع به تضمینوي له امریکا سره حتی ورسره تړون کړی ده چې هیڅوک به نه پرېږدي هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د دوی منافعو په خلاف باندې ودرېږي او یوازې د امریکا نه بلکې دوی د متحدینو لکه د اسرائیلو لکه د ناتو د غړو لکه د نورو غربي ممالکو د دې منافعو ته چې خطر پېښوي طالبان به ورسره جنگ کوي مبارزه به کوي یو جګړه چې یو علت دوی چې دا اوس مختلفې ډلې راخلي د داعش په نوم باندې هغه کوي ځپي یا مثلا د اهل حدیثو مثلا سویه د نور مسایل سره دوی راپورته کیږي دا ځپي هغه داده همدا علت داره دوی هلته قرارداد کړی ده چې د امریکا د اسرائیلو او د دوی د متحدینو د ټولو دوی ته چې په هر نو باندې خطر موجي کیږي د هغه نه به دوی دفاع کوي او د ځپلو لپاره به کار کوي نو دوی چونه د مختلفو ممالکو د ګټو د تامین لپاره دوی استفاده کیږي او دغه ګټې اکثرا د روایتونو چې دي او د بل سره په تضاد کې وي په همدغه دلیل باندې دوی اوس دغه لپاره کنه یو هغه اصلاح ورته جوړه کړي چې موږ له حکمت نه کار اخلو کنه نو داسې رقم حکمت ده چې د هغه لپاره د دې لپاره چې په واک راځي د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دا بربادۍ ته برابر کړي په درې کلو کې اته میلیونه خلک ترنه فرار کوي په هغه کې حکمت نه کوي کنه او بیا راپورته کیږي د نورو مسایلو کې مثلا هلته د چین مسله کېږي یا د پاکستان مسله کېږي یا د اسرائیلو مسله کېږي هلته به له حکمت نه کار اخلي دا یو غټ تناقض ده متاسفانه په داسې ډلو کې چې دوی خپل واک نه لري خپل فکري قدرت نه لري خپله فکر نه شي کولای او نور څوک ورته لارې تعیني نور څوک ورته پالیسي تعیني دا واضح ښکارېدل کېږي او طالبان استثنا نه دي
ډېر مننه احمد صاحب له چین سره د طالبانو نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو په څیر د لوریو څومره عکس العملونه پارولی سي چې طالبان ورسره یو ډول تعامل لري
دا خو بالکل واضح خبره ده چې دلته عکس العملونه را پاریږي د نوري نړۍ خو مونته خبره دی چین دا د چین په تقریبا په ټوله نړۍ کې اوس یو اقتصادي ځواک باندې بدل شوی ده او چین له هر مملکت سره له هر ملک سره چې کوم روابط خپل جوړي هغه د چین د اقتصاد لپاره دی او د چین د اقتصاد د ودې لپاره دی نو افغانستان سره هم دغه رقم روابط دي دا به یو اندازه پوری تاثیر ولري خو ډیر به ځکه ونه لري چې نظامی روابط نشته ده چې څه دغه روابط اقتصادي روابط په نظامی روابط باندې بدل شي نو هغه وخت به د نور مملکتونو خاص کر دي امریکای غبرګون ډیر زیات راپارېدل شي خو دا چې اوس فعلا اقتصادي روابط دي او امریکا هم البته یو اندازه اقتصاد دغه هم له رکود سره مخ ده نو او افغانستان ته دومره ډیر زیات یا نور نړۍ ته دومره ډیر زیات مرسته نشي کولای بل خو د یوکرين مسله مینس کې دا بل خو هم د اسرائیل او د عربو ترمنځ جنجالونه نو دا امریکا هم تقریبا په دې کې یو رقم بل خو ته ګوري نو غواړي چې په دې باندې فکر وکړي چې چین افغانستان سره اقتصادي روابط جوړي نو اوس په دې فعلی شرایطو کې دا کوم یو خاص خبرګون زه فکر نه کوم چې راو پاري او کچته دغه اقتصادي روابط په نظامی روابط باندې بدل شي، نو هغه وخت کې به ډېر د فکر کوم طالبان ته کېدل شي په ډېر لوړ قیمت باندې تمام شي، اما د فینن لپاره نه.
ډېر مننه ستانګزاسې. مخکې احمد زی صاحب یادونه وکړه چې چین اوس په نړۍ کې په اقتصادي ځواک په بدلېدو دی یا بدل شوی. افغانستان آیا واقعا د چین له اقتصادي پروژو ګټه اخیستلی سي که ستاسو په نظر دا ګټه یوازې د طالبانو اوسني حکومت ته اوړي؟
یو مسله ستلته مهمه ده، هغه دا چې چین باوجود دې چې دوی خپلې کومې پالیسیانې چې لري، لکه مثلا د دوی د پالیسیانو په نتیجه کې د سریلانکا د حکومت سقوط و د هغه د بندرونو نیول کنه، د دوی د قرضې په مقابل کې یا په همدغه شکل باندې دوی نورې پالیسیانې مثلا په ایتوپیا کې او په نور افریقایي مملکتونو کې چې ډېر شکایت کېږي چې چین هغه ممالک ریزرو کړي دي اما استفاده نشي کوي، هغه ممالک چې دي هغوی اقتصادي ګټه نه شي پورته کولی. باوجود دې پالیسیانو یو شی چې مهمه ده، هغه دا ده چې چین د یو اقتصادي قدرت په صفت باندې که دوی غواړي چې مخته ولاړ شي او هغه داده تکالیم هم داده، نو په هغه کې مهمه دا ده چې د نړیوالو قوانینو او د قبول شوو قوانینو په رڼا کې دوی کار وکړي، دوی تر څو خپل اعتبار جوړ کړي، او لکه څنګه چې امریکا خپل اعتبار جوړ کړی ده په هغه شکل باندې اعتبار جوړ کړي او په هغه صورت کې دوی کولی شي مخته ولاړ شي. په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې اوس د افغانستان منابع چور او تالان حسابېږي، لوټ حسابېږي. دا د لوټ یو پروژه ده چې پاکستان یې مخته وړي، او په دې کې که چېرته د چین هغه لویه ویره کنن چې دا ترهګرې ډلې راوستل شوي دي لپاره چې د یو ون بیلت ون روډ پروژه ناکامه کړي، او په څنګ کې هغه کومې قرضې چې د افغانستان نه په استفادې باندې پاکستان افغانستان د تضمین په صفت ورکړی چې موږ دېنه ګټه اخلو تر څو خپل اقتصاد په پښو ودرو، تر څو دا مستقیم نظر. زه فکر کوم که دغه دوه لوی اړخونه نه وای، چین به د افغانستان په لوټ کې برخه نه وای اخیستې. اوس په افغانستان کې هر مملکت راځي او په داسې یو شرایطو کې په افغانستان کې مداخله کوي، دا لوټ حسابي کې دا د دوی اعتبار ته سخته صدمه رسوي. د افغانستان د خلکو په دې کې دغه نشته ده، په دې کې رایه نشته ده چې دوی له منابعو نه دې څوک استفاده وکړي، یا هغه پروژو باندې، یا اولویت سازي، دا هیڅ وجود نه لري. نو اوس یوه ډله ده په واک کې، او دا ټول د پروژو نه چې کوم مالی ګټې رسیږي هغه ټولې یوې ډلې ته رسیږي، او هغه ډله یې مڼې په کراچي او په پاکستان کې سرمایه ګذاري کوي، کنه د افغانستان ته هیڅ نوه ګټه نه رسیږي. نو په دغه اساس باندې او یوازینی هغه څه کېږي، یوازینی کار چې د کوي دا ده چې دوی ته هغه ورکړه، چین ته او پاکستان ته دوی ته دا مفکوره ورکړه چې افغانستان باید د ډېر مدت لپاره، د اوږد مدت لپاره تر تسلط لاندې او په همدغه شرایطو کې په کنټرول کې ولري. په دې اساس باندې د دې ګټه افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، موقتي ګټه یې دغه یوې ډلې ته رسیږي، او هغه ډله په افغانستان کې نه مصرفوي، بلکې وړي بیرون ته په کراچي او په بهر ټاون په دیو کې سرمایه ګذاري کوي، پراپرټیانې په باندې اخلي او خپل ځانونه پرې باندې مړوي.
ډېر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو. د دې بحث ملمانه دي د اقتصادي چارو شنونکي سمې ستانکزی، د غرض د چارو شنونکي عزیز احمد زی صاحب، تاسو تر اوسه آیا چین که په افغانستان کې پر قانونو، نفتي حوزو او نورو پروژو پانګونه کوي، د امنیتي پلوه د دوی د خوندیتوب تضمین څه فکر کوي چې څوک ورکولی شي؟
جناب سالیز، لکه څنګه چې ما مخکې وویل کنه، د نورو حکومتونو په یادی تیرو حکومتونو په فیصله باندې طالبان یا د خپل جبر یا د خپل فرزند سختګیری یا هر هغه څه ده دې په خاطر باندې د دوی تسلط یا د دوی هغه په امنیت باندې تقریبا ټینګ ده. لکه مخکې چې ما وویل، تاسو فکر وکړئ تقریبا فکر کوم چې 99% خاوره اوس دوی له کنټرول لاندې مطلقه ده، که د بدخشان په ولسوالۍ کې یا د خاشرود او د بغران په ولسوالۍ کې هم یو څوک سر وخوځوي دوی په مخالفت کې راپورته شي، نو دوی کولی شي چې هغه زر ډېر وځپي. نو دوی سره یو تضمین تقریبا چین د دغو له دې هغو نه چې چین تقریبا یو رقم نااعلان شوی تضمین اخیستی دی یا اخلي، چې ایمنګ ګټې دلته خوندې دي او دلته دا جنجال او مشکل بیا نشي پیښولای. زه فکر کوم چې چین په دې کې اوس ډېر زیات کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه وضع په همدغه شکل باندې وساتي. دا که د افغانستان حکومت دوی په رسمیت باندې پیژني یا نه پیژني هغه جدا مسله ده او شاید هم زرونه پیژني، خو دوی هغه خپلې ګټې او نایښت اخلي. ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي، چین د هر راز اقتصادي ودې وږی او تږی هېواد ده په ټوله نړۍ کې. که تاسې وګوري افریقا تقریبا نیمه افریقا چینایانو رانیولې ده، همدا رقم سریلانکا، همدا رقم نور د هېوادونه دا ټول رانیولي، او دوی کوشش کوي چې همدارنګه افغانستان او بلاخره ایران او بیا په دې لدی لارې نه حتی د منځنی ختیځ ته ځان ورسوي، لکه عراق سو، لکه فرزند مثال تو به اردن سو یا حتی سعودي سو. نو دوی کوشش کوي، البته دوی کوشش کوي چې هر څو نتیجه وي، خو چین دا په هر مملکت کې چې امنیتي حالت پوره وي، ښه وي، بهتر وي، چین له هغه حالته په ګټې سره خپلې ګټې لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې د طالبانو په موجودیت کې، د طالبانو د نظام په موجودیت کې، دوی ته دغه ضمانت تقریبا خپل دوی ذهني ضمانت ځان ته لاسته راوړلی ده چې موږ باید له دغه امنیت نه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ورباندې ښه کړو.
ډېر مننه استانګز صاحب. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د چین استازي ځینې وخت هغه پریکړې لیکونه ویډیو کوي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف یا هم د طالبانو خلاف بحثونه کې د طالبانو ملاتړ دریز خپلوي. پر نړیوال سټیج دغه سیو دریز چین څومره زیانمنولای سي ستاس په نظر؟
هلته فکر کوم ټول مسایل راځي، او په اکثریت مسایلو باندې هر مملکت د خپل الاینس د خپل هغه چې دي ملګري چې دي د هغو د ګټو په نظر کې نیولو سره دوی هغه کوي. که نه یو رقم درته ورته کراود پالیسي ورته وایي، یا د ګروهي د بیروبار پالیسي چې هغه خپل ټول ممالک خپل ملګري لري، خپل هغه سره تینی. او یو عمده دلیل هلته دا ده چې بیا هم دلته دا هغه موجوده ده، دا ویره موجوده ده که نه چې د پاکستان د طالبان نه اوس څوک ډېره زیاته ګټه اخلي. آیا دا ډېر زیات د امریکا او د اسرائیلو په ګټه دي، که پاکستان په ګټه باندې ډېر زیات دي، که د چین په ګټه باندې؟ دغه مسایل په کې عمده رول لوبوي. ولې یو هغه څه ده، یو اصل څه موجود ده هلته دا ده چې د چین لپاره د دې لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي سرمایګزاري وکړي او په مشروع ډول باندې ګټه ترې واخلي. چین هم د ډبلیو ټي او غړی ده، د جهاني تجارت، او افغانستان هم د هغه غړی ده. د هغو د قوانینو په اساس باندې تر څو پورې چې مشروع نظامونه موجود نه اوسېږي، دا دواړه ممالک یو بل سره هغه نسي د معاهده نسي امضا کولی، او یا تضمینونه موجود نه اوسېږي. په دې خاطر باندې چین په دغو خطرونو باندې ښه پوهېږي. ولې دلته چون یو د هغه پالیسي موجوده ده، یو د فشار پالیسي موجوده ده، او هغه داسې کېږي، انګېرل کېږي داسې چې طالبان امریکا راوستل د پاکستان په مرسته باندې د دوحې د قرارداد په نتیجه کې، د دغې انګېرنې په نتیجه کې ټول ممالک کوشش کوي چې د دوی وفاداري واخلي. هغه که روسیه ده هم کوشش کوي چې د طالبانو وفاداري واخلي، که چین ده هم کوشش کوي چې واخلي. ځکه دا یو ارزانه هغه نیابتی داله ده. پاکستان هم که پاکستان توانیږي چې وایخلي، نو چین ولې کوشش ونه کوي؟ زه فکر کوم عمده دلیل د دې همدا ده، ولې په مجموع کې چین او نور سر اقتصادي مملکتونه هغه په دې باندې پوهېږي تر څو پورې چې یو مشروع حکومت نه وي راغلی، موجود نه اوسېږي، او د خلکو نه مشروعیت ونه لري. په دغه سرعت نه علاوه ډېر زیات خطرات دي د سرمایه ګذاري لپاره، او هیڅوک د دې جرات نه کوي چې هلته، ځکه په داسې یو حالت کې که دوی سرمایه ګذاري کوي، نو یوازینی تضمین چې دوی ته موجود ده هغه به دا چې دوی په خپله باندې راسي نظامي مداخله وکړي تر څو له خپلې سرمایه ګذاري نه دفاع وکړي د یو مشروع حکومت نه موجودیت کې. هغه ډېر خطرناک حالات ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا د وړکي سیاستونه او غټې پالیسیانې او دا ټول د یو مختلف او پیچلي حالات باعث ګرځېدلی دي.
ډیر مننه احمد زیب د افغانستان د پر د چین خاص استازي تیر اونۍ په یو مرکه کې ویل چې په افغانستان کې ترشلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي. ستاسو په نظر د چین په سیاستونو کې هم یو ډول تناقض نه لیدل کیږي؟ لیوې خو په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه څرګندونې کوي، لیوې بلې خو په افغانستان کې د زیاتو پروژو په برخه کې دوی پانګونې ته لیواله دي.
دیگه خبر او دی فرزنی مثال تو که دی اغا خبر او منگه دی پاکستان خبر سر مقایسه کو. پاکستان همیش داشی وایی تی تروریستی دلی پا افغانستان که موجودی دی او اغا دی اغای موجودیت دی طالبان تر سیوری لنده دا. خو چین بیا برعکس اغا وایی تی پا افغانستان که موجودی دی یا دمال ایلامی سایی لستم نده چه دی وایی تی موجودی دی او که موجودی با وی کنه دی شکی خبری کرده
دی وایی دی چه موجودی دی.
او که چیرته دا هم ویلی وی چې موجودی دی خو هغه مطلب دا نه ده چې طالبان تورن کې چې تاسو له دا غنه حمایت کوي دا دی تروریستی دلونه. یو خبره ډیره زیاته مهمه ده چې هغه زه فکر کوم چې چین دې ته ډیر زیاته ولا کړی چې طالبان سره نږدې روابط ونیسي. هغه دی یو غور دی هغه په اسلامي بیلتون غوښتون کې چې هغه البته تقریبا تر ډیره حده پورې حتی پاکستان کې موجود و هغوی ته چینایانو ته معلوماتونه هم و دا کسان په پاکستان کې موجود دي دا ډلې په پاکستان کې موجود
دي. خو بیا هم په وړاندې اقدام نه کېدی. مننه رحمت زده په دې خاطر مداخله وکړه، بخښنه غواړم چې د بحث وخت ختم دی. نور همکاران استودیو ته را روان دي. 25 دقیقې بحث مل آزادي رادیو نه واوریدنن. په دې بحث کې د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې وسوې. د پروګرام لمن منو څخه هم مننه.